بعد باشه
بله.
و هموطنان خدا یاری بیرسه.
بسیار تشکر که مهمان بود ما بودین. در یک ساعت دیگه در بخش پشتو همکارم صالح محمد صالح با شما است. صالح صاحب بفرمایید.
کور ودان حبیب زاده صاحب تاسی ستړی مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام د خبرونه مو تر لس یو لس بجو ده. د خبرونه پر راپورونه کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. نو راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس خبرونه په پکتیکا کې ډیر شتنه عرب ماین جوړونکي وژل سوي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني آسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. دوه پاکستاني اصله امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حمله په خاطر پرون په فلوریدا ایالت کې په سخت قید محکوم سول. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې ډېر شتنه عرب ماین جوړونکي وژل سوي دي. د پکتیکا د ولي ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل چې دغه عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوي.
خوشامند ولسوالۍ د معروف خیلو په سیمه کې ډېر شتنه عرب ماین جوړونکي دوه موټر کې معروف خیلو سیمه ته خلینار سیمه ته روان خو د ائتلافي ځواکونو خوا وژل سوي دي.
شغلی افغان دغه راز ویل چې ائتلافي ځواکونو د جوزا پر 19مه پر دغو عربو ماین جوړونکو برید وکړ. شغلی افغان زیاته کړه چې له دې سره جلا په یو بل برید کې چې په یوسف خیل ولسوالۍ کې وسو دوه طالبان وژل سوي دي. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو پرون ماپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د اوبې ولسوالۍ امنیه قومندان شیرغه الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې دوه طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. شغلی علی کوزی زیاته کړه چې وسلوال طالبان د بادغیس ولایت نه د ولسوالۍ ته داخل سی وو او غوښتل چې دغه ولسوالۍ په خپل ولکه کې راولي خو له امنیتي کسانو سره له نشتې وروسته له سیمې تېښتې ته اړ شول. د علی کوزی په خبره اوس د اوبې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو څخه پاکه سوې ده. تر دې دمه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني آسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. د افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او بیا لوړو بلله. وی ویل چې د دویم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. شغلی غنی دغه څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر شاد سرګند سره په کتنه کې وکړې. شغلی سرګند ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپل وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروری دي څو د افغانستان د بیلابیلو سیمو اقلیم وارزول سي. ډاکټر سرګند په اوهایو ایالت کې د سړک جوړولو په برخه کې ډېره تجربه لري. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2018 نړیوال جام د غوراوي لومړۍ مسابقه پر سوریې وبایلله. دغه مسابقه چې په امنیتي دلایلو د کابل پر ځای تیر شپه د ایران په مشهد کې وسوه د سوریې ټیم وتوانی چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. سره له دې چې په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو شمیر خورا زیات و افغان لوبغاړو ونسوای کړی چې سوریې ته کوم ګول ورکړي. افغانستان به درې نور میچونه هم د خپل هیواد پر ځای په ایران کې وکړي. د آسیا د لویې وچې د هیوادونو ټیمونه په اتو ډلو ویشل سوي او په هر ګروپ کې 15 ټیمونه یو له بل سره مخامخېږي. د افغانستان ټیم له سوریې، جاپان، کمبودیا او سنگاپور سره په یو ګروپ کې دی. د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په روسیا کې کیږي. و پاکستانی اصل امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حمله په خاطر پرون په فلوریدا ایالت کې په سخت قید محکوم سول. 22 کلن رئیس قاضي او 23 کلن شهریار قاضي چې د امریکا تابعیت یې اخیستی دی د فلوریدا د جنوبي ولسوالۍ د محکمې د قاضي لخوا په 15 او 20 کلونو بند محکوم سول. دوی په مارچ میاشت کې په میامی کې وروسته له دې په تروریزم اعتراف وکړ چې په نیویارک کې د بمي برید د پلان په جوړولو تورن سول. که څه هم دوی خپل پلان عملی کړی نه و، خو پولیس وایي چې په فلوریدا کې د دوی په اپارتمان کې داسې مواد وموندل چې د بم په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېدای سو. پاکستانی چرواکی وایي چې پرون یې 15 تایلندیان په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له تومانچې او مرمیو سره الوتکې ته وخیژي. د چرواکو په وینا تومانچه او کارتوس د لاهور په علامه اقبال هوایي ډګر کې د تایلند هوایي شرکت الوتکې ته د بار سپارلو پر مهال د تلاشي په ترڅ کې وموندل سول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی پر روسیې تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالي او پوځي ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی میرمن سامنتا پاور روسیه تورونه کړه چې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو پر مالی او تسلیحاتي مرستې سربیره د هغوی ترڅنګ په جګړه کې برخه اخلي. روسیې تل دا ډول تورونه رد کړي دي. دې دا څرګندونې پرون د اوکراین په مرکز کیف کې وکړې. میرمن پاور روسیه د اوکراین د کړکیچ په اړه په دروغ ویلو هم تورونه کړې، ویل چې دغه هیواد غواړي په دې ډول د اوکراین په بحران کې خپل دخالت پټ کړي. میرمن پاور ومنله اوکراین حتی مخکې تر دې چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د خپلو بیلتون غوښتونکو روزل، په وسلو سنبالول، مالی ملاتړ او د هغوی ترڅنګ په جګړه کې برخه اخیستل پیل کړي ستونزې لرلې. د روسیې د دولت له هغې احصایې سره سم چې پرون خپره سوه، د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3 میلیونه او 1 لک ته زیات شوی دی. د دې احصایې له مخې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو روسانو شمیر چې په فقر کې اوسي 22 میلیونه او 9 لک، یا د دغه هیواد د ټول نفوس په سلو کې 15.9 ته رسیدلی دی. په همدې موده کې تیر کال 19 میلیونه او 3 لک روسانو د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه. په روسیه کې هغه کسان چې په میاشت کې تر 96,200 روبلو چې 1,680 ډالر کېږي لږ عاید ولري، د فقر تر کرښې ټیټ ژوند لري. د پیسو د ارزښت کمیدو او انفلاسیون په روسیه کې د بې وزلانو شمیر زیات کړی دی. تیر کال د روسیې د پیسو روبل ارزښت په 1,000 کې 40 ټیټ شو. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسی، دغه هیواد ته پور ورکولی سي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF ویان ګیری رایس پرون ویل دا د اوکراین لپاره ډیره مهمه ده چې د خصوصي سکتور د پورونو د دروند بار د لږولو لپاره له هغوی سره موافقې ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق په مارچ میاشت کې په دې ګمان چې له خصوصي کریډیټ ورکوونکو سره د پور په اړه خبرې به 45 میلیارده ډالر وسپموي او اوکراین به د پیسو زیرمه زیاته کړي. اوکراین ته د 2.5 میلیارد ډالر پور 4 کلن پروګرام پیل کړ. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شوې. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. کارپوهان څه وایي؟ په یو راپور کې وکیلانو او کارپوهانو ویلي د افغانستان د شمال ناامنه کول د منځنۍ اسیا د ناامنه کولو هڅه ده، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي
کولای شو چې په هر ځای کې د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کړو او هغه تهدیدات چې رامنځته کېږي هغه له منځه یوسو.
اروپایي ټولنې په پاکستان کې د اعدامونو د سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې د ښځینه زده کوونکو پر ستونزو خبرې سوي. یوه 14 پاس وایي د کار لپاره دولتي ادارو ته ورغلي خو هغوی په کمه ورته کتلي.
مونږ دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووزو، هم د کور کار هم د بار کار، خو دوی مونږ ته ډېر زیات ضعیف فکر وکړو.
تر 11 بجو پورې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت تر منځ کېدو غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی له دغو ادارو غوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. ښاغلی غنی دغه غوښتنې پرون پارک کې د ملګرو ملتونو د ادارو له مسؤلانو او استادو سره په غونډه کې وکړې. تفصیل یې له اسمت سروان اوري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او موثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یو غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو شارونو کې د ملګرو ملتو د هبیتات دفتر په همکارۍ یو نظر پوښتنه وشي، څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه، د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام، یونیسف، د روغتیا د نړیوالې ادارې، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ، نړیوال خوراکي پروګرام، د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استاسو ګډون کړی و. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراري پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یو میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي هماغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ موسسې هم په پراخ فساد کې ښکېلې دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت پخوانی مرستیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو موسسو سره یې همکار کړی دی، د ملګرو ملتو د بهرنیو موسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروري بولي.
یو احکام جوړ شي، یو مقرر بشي چې شفافیت څنګه به چاته باید ګزارش ورپسته ووایي، چاته باید ورپسته ووایي، او د دې تدابیر څنګه دي که شفافیت ورپسته ووایي. مثالې په افغانستان کې شته چې شفافیت پکې نه دي، او اوس چې موږ شفافیت پسې ګرځو هم پروژه ختم شوي دي، هم متخصص نه دي، او کله کله اصلا بېخي ورځ دي.
د ارګ د خبر پانی پر اساس ولسمشر غنی د ملګرو ملتو له ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړي.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولس جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو څېړونکي د هیواد د شمالي سیمو د ناامنه کولو علت د منځنۍ آسیا هیوادونو د ناامنه کولو هڅه ګڼي. دوی وایي چې په دې هدف د ځینو هیوادونو او استخباراتي کړیو لخوا هڅې روانې دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې اوسېدونکي به وایي چې له ناامنیو په تنګ سوي او ولسي پاڅونونه به وکړي. تفصیل له صفي الله ستنیزدینې په یو مفصل رپورټ کې اوري.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدو او دې مسالې ته د حکومت نه پاملرنې، د جګړې د لوري د بدلېدو او د بهرنیو عواملو په اړه وړاندوینې او ګنګوسې ځان ته جلب کړي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د دغه هیواد په شمال کې د ناامنیو د زیاتېدو اصلي لامل د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ سیالي دي. په ولسي جرګې کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نړۍ ستر قدرتونه په کندوز کې په نیابتي جګړو بوخت دي. عامل بهرنی اندی چې د اوکراین قضیه د منځنی اسیا جنوب ته غځولې ده او ځینې ساده لوحې کسان د دین په نوم دلته رالیږي. دغه کسان سیاسي پوهه نه لري او د دښمن د لاس آله ګرځېدلې دي. په کندوز کې د دوو قدرتونو ترمنځ جګړه روانه ده. په څه باندې درې میاشتو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې جګړې وشوې چې پکې د زرګونو کورنیو مخالفینو ترڅنګ بهرني جنګیالي هم ښکېلو او د افغان پوځیانو په وړاندې جګړه کوله. په دغو وروستیو میاشتو کې له بدخشان وروسته وسلوالو مخالفینو په کندوز، بغلان، سرپل او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې هم خپلې حملې زیاتې کړې چې پکې هم مخالفینو او هم دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شمالي ولایتونو اوسېدونکي او په ولایتي شوراګانو کې د دوی استازي وایي چې هیڅ ځاني خوندیتوب نه لري او په سیمو کې امنیتي وضعیت خراب ده. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسد الله خرم ازادي راډیو ته وویل له ناامنیو په تنګ راغلي او د حکومت په همکاري سره به خلک خامخا ولسی پاتون وکړي.
کله مردم به نتیجه رسیده
دی وای ټول خلک دې نتیجه ته رسیدلی چې زمونږ پوز کم ده، ټول ځای ته نشي رسیدله او مخالفین زیات دي، نو په کار ده چې د حکومت په همکاري ټول خلک پاتون وکړي. خو حکومت دغه پاتونونو د خیر رهبرۍ په خاطر ضعیف عمل کوي. اوس هم په ځینو شمالي ولایتونو کې د جګړو د دوام ریپورتونه خبريږي او سره جوخت ځینې دولتي چارواکي د طالبانو لاسته د یو شمیر سیمو د لویدو خبرداری هم ورکوي. خو آیا حکومت د دغو ناامنیو د زیاتېدو په وړاندې ښه غبرګون ښودلی که څنګه؟ د کورنۍ چارو وزارت وایي په اوس وخت کې په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه هیڅ د اندېښنې وړ خبره نه ده موجوده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په زیانمنونکو سیمو کې ډېر اندازه سرتیري ځای پر ځای شوي دي.
برخوردار یو کولای شو چې په هر ځای کې د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کړو او هغه تهدیدات چې رامنځته کېږي هغه له منځه یوسو. نو دغه مسله او دا ظرفیتونه باید د خلکو دپاره د اطمینان وړ وي او دوی دې تشویش ونه کړي، زموږ سره دې همکاري وکړي.
له بلې خوا د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان له جنوب څخه شمالي سیمو ته د جګړو د لمن غځېدل د سیمې او نړۍ له لویو استخباراتي هدفونو دي. افغان کارپو محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د یوې ښې همغږۍ په رامنځته کولو سره پرې نږدي چې افغانان له ورته پلانونو زیانمن شي.
داسې یوه همغږي نشته ده چې هغه په عملي ډول باندې د دغه ځواکونو غبرګون د هغه کسانو په وړاندې چې هغوی په سیمه کې امنیت او استقرار له منځه وړي اغېزمن وساتي. او په دې په خوا کې د ولس او د خلکو ترمنځ هم واټن زیات شوی او د دغه واټن د زیاتولو لپاره ډېر وخت کار وشو چې اوس د افغانستان شمال هم د هغه نارامیو نه کړېږي چې تر اوسه پورې د شمال ته په خلاص او لوی مچ باندې مخه نه وه کړې.
له دې مخکې یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویلي و چې د اسلامي دولت تروریستي ډله غواړي د افغانستان له شماله خپل فعالیتونه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وغځوي. ځینو څېړونکو بیا ویلي چې د منځنۍ آسیا ناامنه کول د روسیې د ناامنه کولو په معنا ده چې دا د لویو هیوادونو له هدفونو څخه دي. د روسیې په اړه دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هیواد او تاجکستان په ګډه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت دا تاییدوي چې په دغه هیواد کې استخباراتي جګړې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ستونزې موجودې دي او ځینې ولسوالۍ ناارامه دي، خو د مخالفینو پر ضد د افغان پوځیانو تصفیوي عملیات روان دي.
موسم دے مخالفین کوخخ کی چې بزین ولسوالۍ ساده کی د دفاع وزارت د دې لپاره منظمه پلانګزاري لري. په ټول هیواد کې عملیات کوي. د نن هم موږ په 13 عملیات په 14 ولایتونو کې لرو. هر چېرته چې نامنی وي وسوال پوسټ په وضع باندې حاکم دی، هلته موږ عملیات کولی شو. هیڅ سیمه نشته دی چې موږ هلته دسترسی ونه لرو.
خلک بیا له حکومت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل سیاست روښانه کړي چې آیا له هغوی سره جګړه کوي یا ورسره خبرې مخته وړي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان له وسلوالو مخالفینو او تروریستانو سره باید جدي برخورد وشي، ځکه چې په تیره یوه لسیزه کې د هغوی په وړاندې نرم سیاست ښه نتیجه نه ده ورکړې. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د حکومت لخوا پر وارداتي موادو د ګمرکي تعرفو زیاتېده اندېښمن کړي دي. د دې خونی مرستیال پرون ازادي راډیو ته ویل چې دې موضوع پر سوداګرۍ ناوړه اغېز کړی او وارداتي مواد ډېر کم شوي دي. بل خوا د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې دغه اقدام یې د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا په هدف کړی دی. تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي دوه میاشتې کېږي چې حکومت په 211 وارداتي اقلامو باندې ګمرکي تعرفه زیاته کړې ده. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزي د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت دې کار په سوداګرۍ ناوړه اغېز کړی.
مشکل پیدا
خاغلی الکوزیول په دغو اقلامو کې ساختماني مواد، لوکس موټر، موبایل فرنیچر او نور قیمتي سامان آلات شامل دي چې له سل نیول یې تر 200% ورباندې ګمرکي تعرفه زیاته شوې ده. هغه زیاته کړه حکومت هغه حق لوبور هم دوه چنده زیات کړی چې په وارداتي تیلو باندې اخیسته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي حکومت پلان لري په هغو وارداتي موادو باندې مالیه او ټیکس هم زیات کړي چې د حکومت د پالیسي دوی او افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت وای تر ډیره حکومت په هغو ګمرکي موادو تعرفه زیاته کړې چې په هیواد کې تولیدیږي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې یاد اقدام یې د کورنۍ تولیداتو د پیاوړتیا او د عوایدو د زیاتوالي په هدف کړی.
یو لامل یې دا ده چې د مالیه وزارت تل هڅه کړې چې د افغانستان داخلي تولیدات د ملاتړ په برخه کې کار وکړي، د داخلي تولیداتو لپاره د افغانستان په داخل کې تقاضا پیدا شي او د وارداتو مخه ونیسي. او بل برخه دا ده چې د مالیه وزارت هم هڅه کوي چې خپل عواید زیات کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې دا محل په هیواد کې لسکونه ډوله بیلابیل مواد تولیدیږي، خو بیا هم له بهر څخه زیات واردات لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خانی څو ځله له ولسه غوښتي چې د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا لپاره باید له افغاني تولیداتو څخه ګټه واخلي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د عوایدو راټولولو په برخه کې له ټاکل شوي هدف څخه 15% وړاندې تللي. د چارو کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د عوایدو د لوړولو لپاره باید په ګمرکونو کې د شته اداري فساد مخه ونیسي او افغانستان ته د هغو وارداتي موادو مخنیوی وکړي کوم چې په قاچاقي ډول دغه هیواد ته راوړل کیږي.
په رپورت کې مو ولیدل چې افغان سوداګر شکایت کوي چې پر وارداتي موادو د ګمرکي تعرفو زیاتېدو دوی ته زیاتې ستونزې پیښ کړې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ چې خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 9 دوام کوي. او اوس به احمد شبر راته وایي چې په نړیوال ورځپاڼه کې د افغانستان په اړه راغلي.
نیو سټیټسمن ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده: ولې لویدیځ په افغانستان کې ناکامه شو. د دې مقالې په یوې برخه کې لولو چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11 وروسته د نړۍ مشرانو افغانانو ته دا پیغام ورکړ چې موږ به تر کلونو کلونو پورې ستاسو تر څنګ یو. ورځپاڼه لیکي افغانان چې جګړو ستړي کړي وو د دې پیغام تود هرکلی وکړ او د نړۍ د مشرانو ژمن یې په خپل هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره د ځانونو او راتلونکو نسلونو لپاره یو فرصت وباله. د ورځپاڼې په باور یو شمېر افغانانو په پیل کې افغانستان د نړیوالو ژمنو لپاره د ازموین یو میدان ګڼه او سوال دا و چې د هغو نارینه او ښځینه و هڅې به چې افغانستان ته په ښه نیت تللي وو او د خپلو پوځي او ملکي سرچینو په مرسته یې غوښتل چې دغه هیواد په پښو ودروي څرنګه شي. وروسته له یوې لسیزې جګړې دغه سوال ته غم لړلی ځواب پیدا شو او هغه دا دی چې نړۍ په افغانستان کې بریالۍ نه شوه. نیو سټیټس من ورځپاڼه بیا وړاندې لیکي د دې ناکامۍ لپاره مناسب ځوابونه په هغو دوو کتابونو کې چې تازه د افغانستان په اړه خپره شوي دي ترلاسه کولی شو. یو کتاب په دې نوم دی چې کابله خدای پامان له افغانستانه د څه خطرناکې نړۍ په لور، او د بل کتاب نوم دی ولې موږ د افغانستان په جګړې او سولې کې بریالي نه شو. دغه دوه کتابونه هغو کسانو لیکلي دي چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې کار کړی دی او د دغه هیواد د حالاتو شاهدان پاتې شوي دي. د همدغو ناکامیو یو عامل جګړې دي او چاودنې دي چې تازه یې تیره ورځ په جلال آباد کې د پژواک خبري اژانس دفتر مخې ته وشوه. د لستار ورځپاڼه دې پیښې ته چې دوه کس په کې ټپیان شول اشاره کوي او لیکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې رسنیو او خبریالانو ته ګواښونه زیات شوي دي. او د پژواک اژانس مشر دانش کړوخیل وویل چې په وروستیو کې دوی ته د وسلوالو مخالفانو له لورې څو ځله ګواښونه وشول. کړوخیل له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د ساتنې لپاره دې هڅې زیاتې کړي. دل ستار ورځپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د رسنیو ازادي یوه لویه لاسته راوړنه ده، خو نن د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته رسنۍ یو شمېر محدودیتونو او امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري. د ورځپاڼې په باور یوازې په 2014 کال کې لږ تر لږه درې خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي.
په داسل کې چې د پاکستان حکومت یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې 350 زیات کسان په درد زړولي، اروپایي اتحادیه پر دغو اعدامونو اندېښنه ښوولې او له پاکستان یې غوښتنه کړې چې د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي. تفصیل له پېښور د زبیح الله شفق په رپورت کې.
اروپایي اتحادیه یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدامونو پر روانې لړۍ د اندېښنې څرګندونو ترڅنګ ویلي چې پاکستان د اروپا سوداګریزو مرکزونو د مراتو ترلاسه کولو لپاره د نړیوالو قوانینو پابندي وکړي. په برسلز کې د اروپایي اتحادیې مرکزی دفتر د پنځمې پرسپې خبر کړي بیان کې ویلي چې پاکستان کې د مرګ پر سزا د بندي ستر پورته کې د ورستا په 13 میاشتو کې 150 کسان اعدام شوي چې له امله پاکستان د بشري حقوقو د خوندیتوب په کتار کې ډیر شاته تللی دی. د پاکستان حکومت د تیر کال د دسمبر په شپاړسمه نیټه په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستانی طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې 150 تنه وژل شول. په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدلی شپږ کلن بندیز پورته کړ او تر دې دمه 150 کسان په دار ځړولي چې د دې هیواد په تاریخ کې تر دې مخکې ساری نه لیدل کیږي. اروپایي اتحادیې د تیر سه شنبې پورس په پاکستان کې د آفتاب بابر په نامه د یو عیسایي ادامې دلغندلي او ټینګار کوي چې نوموړی د جرم کولو او منلو پر مهال نابالغ و او د دې تر څنګ وایي د ملکي او نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان مکلف دی چې تر 13 کلنې لاندې مجرمونو ته د مرګ سزا ورنکړي او په داسې دوسیو کې چې پر تورن د جرم په منلو کې له تشدد کار اخیستل کیږي باید خپلواکه پلټنه وشي. دغه اتحادیې همداراز ټینګار کړی چې د اروپایي منډیانو د مراتو یا جی بی پلس ریګولیشن لپاره د نړیوالو قوانینو بشپړ او مؤثر پلي کول لازم. اروپایي اتحادیې په داسې وخت کې په پاکستان کې د دامونو په لړۍ اندېښنه ښودلی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم په دې هیواد کې پر دغې لړۍ اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې د حکومت لخوا د اعدام پر سزا د بندیز پر پورته کولو سربیره په دې هیواد کې په تروریستي پیښو کې کمی نه دی راغلی. کله یوې خوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د اعدام سزا پر لګېدلي بندیز پورته کولو سربیره په تروریزم کې کمی نه دی راغلی او اروپایي اتحادیې د بندیز غوښتنه کوي. نو له بلې خوا بیا د دې هیواد یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره د دې تر څنګ ځینې نور ګامونه هم پورته کړی شي. د دفاعي پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د سزا مطلب دا دی چې دا غیر د جرمونو مخنیوي نو زه دا نه وایم چې را دې سره بس ډیره فایده وشي. البته دا ده چې څوک جرمونه کوي نو هغوی ته به سزا ملاویږي او بله خبره دا هم ده چې دا صرف په سزاګانو باندې نه کیږي د دې لپاره به اصلاحات هم راولي.
د یادونې وړ ده چې اروپایي اتحادیه په داسې وخت کې پر پاکستان د اروپا سوداګریزو منډیانو د مراتو د ترلاسه کولو لپاره د نړیوالو قوانینو د پابندۍ غږ کړی چې دغه اتحادیه پاکستان ته د اروپا په سوداګریزو مرکزونو کې د نساجي توکو د پلورلو مراتي پیکیج ورکړی چې په ترڅ کې د پاکستاني چارواکو په وینا دا هیواد هر کال دغه سوداګریزو مرکزونو ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت نساجي توکي صادروي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
نیک محمد وفا علیه المند په خپل پیغام کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید د بهرنیو ماسوسو کارونه وڅاري. د ګڼو ماسوسو کارونه د په خبره چې اغیزناک نه دي. سمیع الله حلمی تندر له پکتیا څخه لیکلي دي چې حکومت دی په څمکنی ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه وکړي چې په دې ولسوالۍ کې په نشت حساب دي. حضرت علي انقلابي له نورستانه، په افغانستان کې اداري فساد اوج ته رسېدلی، باید چې مخنیوی وسي. شاهین لغمان لیکلی چې په الینګار ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې د شپې په مخه د طالبانو لخوا بندیږي. د دولت هیله کوي چې د خلکو دغه جدي اړتیا پوره کړي او د شبکو فعالیت 24 ساعته کړي. او قلمیر له کندهار ولایت نه په خپل سمس کې لیکلی چې غورک ولسوالۍ ته وسلوال طالبان راغلي، په کار ده چې دولت یې په وړاندې پوځي عملیات وکړي. پټول نړۍ کې په سلو کې 80 کسان د نړیوالې تودوخې د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او ډېری یې د دې ستونزې د هواري لپاره د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. د رویټرز په حواله جزئیات له اجمل ان ناوري.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 50 هیوادونو کې له 10,000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په سلو کې 6 کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډېر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریستینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوزلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عامه ملاتړ ثبوت دی او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جرمني په بن ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل اقدامات اوس ضروري دي. د جرمني په بن ښار کې د 200 هیوادونو د استازو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنجشنبې دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کېدونکو توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دی. نوموړي ویل عامه نظر ډیر کله په تخنیکي جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره شانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې و برخه مالی بودیجه د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړي دا څېړنه کړي. دوی وایي دا تر اوسه د اقلیم د تودوخې په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخې سلا مشورې دي چې کېږي. څېړنه د جون په شپږمه نیټه ترسره شوې چې په فیجي کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسېدلې. د څېړنې نتایج ښیي په سلو کې 90 کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډېر اندېښمن دي، په سلو کې 19 کسان بیا کم اندېښمن دي، او په سلو کې 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په سلو کې له 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس په راتلونکي کانفرانس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو غازونو خپرېدل صفر ته ورسوي، څو په نړۍ کې د طبیعي آفاتو مخه ونیول شي لکه د سختې ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کېدل او نورې طبیعي پیښې. د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دا رپورټ د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوې وي. برخوالو وروسته له هغې چې د اقلیم د بدلون په اړه یې خپلو کې بحثونه کړي په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیرسټ وایي دا کمپاین نه وه او نه خلکو ته ویل شوي چې څه ډول فکر وکړي.
د پکتیکا چارواکي وایي چې په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي دي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د سمنګان ولایت مرکز کې سلګونو ښوونکو ته د کور نمرې ورکړل شوې. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2013 نړیوال جام د غوروي لومړۍ مسابقه پر سوریې 5-0 په مقابل کې وبایلله. د ایران د قضایي قوې وایند پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په 10 کاله بند محکوم کړ. دوه پاکستاني اصل امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریدا کې په سخت قید محکوم شول. ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر روسي تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالی او پوځي ملاتړ کوي. روسي د دولت له هغې سایې سره سم چې پرون خبره شوه د سږ کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3 میلیونه او 1 لک تنو ته زیات شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسي دغه هیواد ته پور ورکولی سي. او سایوز سفینه چې 3 ورځې مخکې په نړیوال فضایي سټیشن کې له ستونزو سره مخامخ شوې وه پرون 3 فضانه وردان روغ رمټ مځکې ته راوستل او په قزاقستان کې کښېناسته. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل له ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org.
تاسو له پیغامونو نه
پریشان خبرو ته د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته مخاطب یم. شاغلی اشرف غنی احمد څخه دا غوښتنه ده چې لمړی دی په افغانستان کې په دې ګرامي مقاوني سیږي، ځکه چې افغانان ډېر غریب خلک دي، مسکینان خلک دي، کار روزګار نشته. د دې ګرانۍ سره چې کوم چې افغانان مخامخ دي نو باید زر تر زره د دې ګرانۍ مخه ونیسېږي. دلته که زموږ د ولسوالۍ په البته او دا یو خو د ګرانۍ مخه ده او بل د افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې، ځکه چې اکثره ولسوالیو کې زموږ د هلمند په اکثره ولسوالیو کې ګر سره کې افغانۍ نه چلیږي. ټول پاکستاني اروپایي په کالدار باندې حساب کتاب ټول په پاکستاني اروپایي ده. مال شاغل اشرف غنی څخه دا خواست چې اول د ګرانۍ مخه ونیسي او بیا دې افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې افغانۍ ته دې پاملرنه وکړي.
یو امریکایي چارواکی وایي له ایران سره د اټومي خبرو وروستۍ مرحله به ډیره سخته وي. دا په اصل کې د چټاکل سوي په لوزان کې د 3 اپریل میاشتې په پیل کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مقدماتي توافق د روانې میاشتې تر پایه نهایي سي. سلطان محمد سرور د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو ترمنځ د نهایي اټومي توافق د ضرب الاجل یوازې 2 اونۍ پاتې دي، د امریکا یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي خبرو وروستی پړاو به ډیر سخت وي. دغه توافق چې له کلونو راهیسې ورته زیار سوی او اسرائیل سخت مخالفت کوي، تمه ده د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کړي. اسرائیل وایي که هر ډول توافق وشي بیا هم شک لري چې د ایران اهداف محدود کړي. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د فرانسې خبري آژانس ته ویلي، لکه څنګه مو چې د لوزان له توافق وروسته اټکل وکړ، د راتلونکي مرحلې خبرې به سختې ځکه وي چې د تفصیلاتو په حق لبوي. ایران او د نړۍ شپږلو هیوادونه امریکا، فرانسه، برتانیا، روسیه، چین او جرمني د منل شوي ضرب الاجل سره سم باید د روانې میاشتې تر پایه یو هر اړخیز توافق ته سره ورسیږي. تهران او واشنگتن په جنیوا کې خپلو وروستیو خبرو کې بریالي نشول چې خپل اختلافات په ځانګړې توګه د ایران د اتومي تاسیساتو د تفتیش په هکله حل کړي. نور پیچلي مسایل لکه د ایران د اتومي پروګرام محتمل نظامی آباد او د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د پوځي اډو تفتیش هم لاینحل پاتې دي. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې عمومي مدیر یوکیا امانو د تیرې دوشنبه په ورځ وویل که چېرې تهران په لوزان کې د وروستۍ موافقې ژمنې عملي کړي، د ایران د اټومي پروګرام د محتملو نظامي ابعادو مسایل به حل شي.
زه ډاډمن یم که چېرې ایران د لوزان د اعلامیې اقدامات پلي کوي، نو د احتمالي پوځي ابعادو مسایل به په مناسبه موده کې څرګند او مشخص کړل شي.
ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرامې سوله ایز اهداف تعقیبوي، خو لویدیځ هیوادونه ویره لري چې امکان لري تهران د اټومي وسلې د جوړولو یا د دغه وسلې د جوړولو د تخنیک د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د خبرونه په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. پکتیا د افغانستان یو لغ ولایتونو څخه ده چې ډېرې کم نجونې پکې د شته دودیزو ستونزو په اساس ښوونځیو او بیا لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. همدغه نجونې چې له نیمه عالي او لوړو زده کړو څخه فارغېږي، تر ډېره په دې نه بریالۍ کېږي چې ځان لپاره یوه ښه وظیفه پیدا کړي، که دنده هم پیدا کړي د کم امتیاز په اساس یې د کورنۍ ورته د دندې اجرا کېدو اجازه نه ورکوي. همدغه ستونزه چې ښځینه فارغو زده کوونکو د کار زمینه سازي نه کېږي، د ځوان فکر د نن ورځې په بحث کې مطرح کوو. زه داود طپان یم او دا بحث ګډونوال مو دي د پکتیا علی دار المعلمین رئیس عطا محمد کانی، د پکتیا علی دار المعلمین د څوارلسم ټولګي زده کوونکی فریده حبیبي، د علی دار المعلمین یو بل زده کوونکی نسرین مسعودی، همدا ډول د علی دار المعلمین یو تن ځوان استاد قدرت الله شهاب، ټولو ته ښه راغلاست وایم په بحث کې.
مننه
رئیس. لتابه پیل کو، په تیرو کلونو کې تاسو څومره نجونې د علی دار المعلمین څخه فارغې کړي دي او څومره ته کار پیدا شوی ده؟ ځکه تاسو ورسره لام په تماس کې یاست.
د پکتیا علی دار المعلمین په کال 1350 سم کال کې افتتاح شوی، تر اوسه پورې مختلفو دورو کې فارغین ورکړي دي. په دغه جام فارغینو کې وناس طبقه هم موجوده وه، خزینه طبقه چې دوی بالفعل معلمانی سوي دي او خپل ولست د خدمت مصدر ګرځېدلي. لکه څنګه چې تا یادونه نیوه وکړه، دلته بعضی مشکلات موجود دي، هغه دودیز مشکلات دي، بعضی سلیقوي مشکلات او بعضی اداري مشکلات. زه وایم دا زما شخصي نظر ده، البته چې دغه ته باید رسیدګي وسی. دارالمعلمین په مرکز، په څمکنیو او په لاندې پټان ولسوالۍ تقریبا په دا دوه کالو کې تر شپږ سو زیات انجونی د څوارلسم صف په سوي
یعنی اطراف کې،
په اطراف کې هم او په مرکز کې هم فارغین ورکړي دي. دا فارغین لټي مشکلات سره مخ دي، چې یو عمده مشکلې بار بار دا موضوع مګه له مقامات سره شریکه کړي، د کار زمينه سازي، یعنی د کار زمينه سازي نه ورته کیږي، که ورته کیږي په ډیر محدود او په ډیر خاص شرایط. او بل د دوی امتیازات هم کم دي، چې زیاتره انجونی د پکتیا زر نه کوي چې لوړ تحصیلات وکوي او خپل ځوان یا خپل سرنوشت خپل رقم وای.
مننه رئیس صاحب، تاسو ښه معلومات ورکړل. د استاد نبم پښتنه وکړو، استاد شهاب تاسو راته وای د دې درالمعلمین نسکوم جنې پاره دوی ته د کار زمينه سازینه کې دوی د وړتیاو پاره راته وای.
دلته پکتیا بو درالمعلمین کې چې کوم جنکان یا اوناس طبقه ماسلین راځي، دا خاص استعداد لري نسبت د نور ارګانو، خاص کار یا پانتون ته د زمينه نه مسايدي کې پانتون ته ځینې ستلای دی لیسون سکل راځي، نو کورنۍ ورته وایي چې تاسو صرف در معلمین وایي او پانتون ته ډېره زمينه نه ورته مسايدي، یا نه واړي چې کورنۍ د در معلم پانتون ته امتحان لپاره ولیږي. نو نسبت ذکر و محصلینو نه اوناس ډېر استعداد لري، ډېر قابل دي، مخ خو تدریس کو هم په ذکر کې هم په اوناسو کې، خو لیاقت او استعداد نسبت دې ذکر نه دی اوناسو زیات ته. چې کله فارغیږي دوی بیا همدغه مشکل لري چې مثلا د کار زمینه نه مسایدیږي. پولیسو کې اکثره استادان چې دي هغه د دولسم نه فارغې دي، چې اکثره په واسطو یا مثلا د په ارتباطاتو باندې شاملې شوي دي عملته، او د درس کیفیت ورځ په ورځ کمیږي پولیسو کې. او د موږ دغه بااستعداد شاګردان چې مثلا موږ له دې نه فارغو، اکثریت په کور کې ني، او دوی همدا مشکل لري چې مثلا دوی ته د کار زمینه په مرکز کې مسایده شي. ځکه ولسوالۍ کې خو نظر مشکلات د امنیتی د نسکا وایي سوال سوالوي ته ولاړ شي، خو مرکز کې موږ خپل دیونه سو ډیره کمی لیسې لرو، سیاغت ته تقریبا استادانی پوره دي، خدانه کوم مسلین چې موږ فارغو دغه د پاره د کار زمينه نشته، یعنی کوم ډیره کم ده. هغه په ارتباطات یا خاص کر مثلا هر څوک خپل کسان په دندو کوماري.
تاسو خبرنده سي معلومي چې پاتراب کې هغه جنیس در معلومین څخه فارغ شوی، هغه وظیفه غواړي، خو وظیفه نه درته پیدا سوی، دا غوی پاره تاسو معلومات دي.
هغه هم دا مشکل لري، هم دا سي استعداد لري، ځکه چې دوی ډیر زحمت کې خلې او ډیر کوشش کړی وي، ځکه چې نور جې کې دوی ته د کار زمينه نه مسايديږي. مرکز کې چې کوم جې کې دوی فارغ شوی دي، هغه لیسو کې دومره نفر نه نيسي په لیسو کې، ځکه چې د کار زمينه ساحه یې ډیره محدوده ده، یعنی یو لیسا یا دوه لیسې وي. عموما دوی چې د درمالمین فارغي کې د معلم په صفت فارغي، دوی نشي کوی یا د کور نه اجازه نشي ورکړی چې په نورو اداراتو کې کار وکړي، ځکه دا پښتني ټولنه ده. د پکتیا په ټولنه کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، حالانکه دوی د سړو سره څنګ په څنګ کار کوي، چې تکړه دي، استعداد لري، خو د کور لخوا اجازه نه وي. نو هیله همدا ده چې باید دولت څخه چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي. نو دلته یو محصله وه بله ورځ وویلې چې مسد زه د څوارلسم نه فارغ یم، د یوې میاشتې چې پیدا موسسه کې مې وظیفه نیولې، کور په کور ګرځم، مور مې راسره هغه ځي، نو مسد موږ هلته پروګرام په مخ ولو. نو زه ډېر تېر متاثره سوم، ما ورته وویل چې خیر که ته چیرته غواړي نور موسساتو کې کار پیدا شي ته کوي، دوی چې هو بالکل یې کومه کار، ځکه زه د کور کار هم کوم په سارا کې، هم یو دومره نفقه د کور دپاره ګټی سمسې را وړم.
مننه فردي، تاسو راته وایي چې دغه ستونزې چې استادان یادوي یا رئیس صاحب د درالمعلمین یادوي، دا ستونزې په پکتیا کې تاسو نه پخوان جونې چې درالمعلمین څخه فارغ شوي یا تاسو اوس فارغېږئ، څومره یې ویني یا څومره درک کوئ؟
ستونزې شته ډېرې زیاتې، ځکه څوک فارغېږي هم یوازې دوی لیسې ته وړاندې کوي، که د کورنۍ لخوا هم یا د دولتي چارواکو لخوا هم یې تنهغه ته د معلمي هغه پوست چې هغه ورکول کېږي، خو موږ غواړو چې بدون له معلمي څخه، خو بیا هم دا مشکل شته، ځکه موږ سږ کال کله چې معرف ریاست ته لاړو غوښتل مو چې استاذي ونیسو، بیا هم استاذي موږ ته وویل چې استاذي نه درکول کېږي، هغه موږ نه شو کولی چې تاسو ته دا پوست درکړو. موږ ډېر زیات، ځکه موږ څوارلسم صنف کې دولسم څخه فارغ وو، موږ ته چې دا کار را نه شو کړلی، نو هغه کسان چې موږ نه مخکې فارغ شوي دي څوارلسم پاس دي، هغوی ته هم نه ورکول کېږي. همغه ریاست معرف ته چې موږ لاړو، داسې یو کس نه و چې موږ ته ویلي وای چې موږ څه غواړو، څه لپاره راغلي. باور وکړي چې هغه چارواکي چې هلته ډېر زیات دوی تعجب وکړي چې موږ هلته څنګه تللي یو. موږ دوی همغه دولتي چارواکي چې موږ ته دومره کمزور کمزوری یعنی کمزوری په شکل مکتوب کتل چې مونږه ته ډیر زیات خفه هم شولو زکه مونږه د استعداد لرو چې کار وکړو استعداد لرو چې بهر راووز هم د کور کار هم د باندې کار خو دوی مونږ ته ډیر زیات یعنی ضعیف فکر وکړو
یعنی تاسو ستونزه دا ده چې تاسو غږ نه اورېدای کیږي نه غږ اورېدو مرجع نه لري
نه هیڅ کله هم نه مونږ چې څومره غږ اوچت کو بیا هم نه اورېدل کیږي دولتی چارواکی د کله چې یو اوري هم غوږ نه کارن کوي نو څه فائدہ
مننه نسرین مسعودی تاسو به مزین ستونزې اورېدلې د خپل خورلنو نه یا ستاسو کوم مشکلات ستاسو په مخ کې ایجاد شوی
مشکلات امنیتی مشکلات اقتصادی مشکلات اجتماعي مشکلات راسمره وو چې د مرکز د مراد بچي از بسیار زیات از ګمونه میتونیم حداقل بدر مؤمن به ایمان اجازه نداره بس بزور یعنی به بسیار مشکلات از خانواده خود اجازه میگیرن تا اینجا بیایم و دیگه ما را نمیمانند میگه باید به شما موتر بگیریم یا موتر بریم در رفتن شرم است خب رسم رواج پکتیا دیگه ایجاد میکنه که ما بدر مؤمن نباید بیایم و ما به بسیار مشکلات اجازه میگیریم بدر خود قانع میکنیم خب ما به بسیار مشکلات اینجا می وقتی که از اینجا فارغم شویم با ما کار مساعد نمیشه یعنی بازم نمیتونیم که کار کنیم وقتی که یک مدمیز که بعد دخترها داده میشه وقتی که مدمی رو میکنیم از اون میرم فارغ شویم باید ماشم علی باید بلند بره خصوصا از طبقه اوناس باید بلند بره خب بازم اینا توجه خود اصلا نمیکنن وقتی که ما از اینجا فارغ شویم ماشم 6000 از این تغییر دامرش نمیان ما از دولت خدا می تقاضار داریم که دایسی میماشای ما کمی توجه خدا کنند باید با ما با مشکلات ما رسدگی شوه و صدای ما شنیده شوه
به ازادی رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې او باس مو په پکتیا کې د خزینه فارغ زده کوونکو د کار د نظمینه سازي پاړه د باس ګډونوال مدی د پکتیا لیدار المعلمین رئیس عطا محمد کانی د پکتیا لیدار المعلمین د څورلسم ټولګي زده کوونکو پریده حبیبي د علی دارالمعلمین یو بل زده کوونکو نسرین مسعودی او د همدې دارالمعلمین استاد جوان استاد قدرت الله شهاب ټول ته بیا هم خره غلاست وایم رئیس قانی تاسو راته وایي چې ستونزې خو مو اورېدې د ستونزې مونږ لیدلې دي په پکتیا کې د ستونزې ستا سره د دومره ډیرو دودیزو مشکلاتو نجونې دارالمعلمین ته راځي ښوونځیو ته راځي او له هغه وروسته دوی بیرته زده کړې بشپړې کړي یا نیمې زده کړې سرته ورسي بیا کورو ته ځي هېڅ کار نه ورته پیدا کیږي لاملونه یې څه دي
مننه کوم بیا هم دا موضوع زه تکرار بیانو دلته د دولت مکلفیت ته د پکتیا د ولایت د ولایتي چارواکو مکلفیت ته تر څو هغه کوم توازن چې ده خصوصا د جنډر په نامه دوی باید نه تنها د معرف په سطحه کې بلکې د اداراتو او د نورو اداراتو په سطحه مد نظر ونیسي ګورئ موږ بستونه لرو د زراعت په وزارت کې د زراعت په وزارت کې د جنګلداري په بخش کې ستا ترزیق نباتات په برخه کې ستا د کشاورزی په برخه کې ستا مختلفو برخو کې بستونه موجود دي که چیرې دا بستونه اختصاص ورکړل سي هغو وناسو ته چې د ساینس له دپارتمنټ نه فارغېږي ډېر مؤثریت لري ډېر مفید تمامېدلی سي او حتی دا بستونه به تخصصي شکل ونیسي هغه نجونې چې د پکتیا له عالي دارالمعلمین د ساینس له څانګې فارغېږي دوی ټولو دغه مهارتونو ته کاملا رسیدګي کولی سي او لري دا یوه مسله دومه مسله د ساعتامي په برخه کې باید د ځوان فارغینو ته خصوصا د دارالمعلمین فارغینو ته په دوناسو ته البته زمينه سازي وسې د مثال په ډول درته هغه تعداد خواندي چې د ولسوالۍ نه مراجعه کوي دوی ته هم ما عملا لیدلې دي چې نارینه نرس ولاړ دي کچېری هم دغه فارغینو ته موقع ورکړل سي د ساينس د ډپارټمنټ فارغینو ته وناسو ته او دوی ته لنډمهاله کورسونه دایر سي لنډمهاله په ظرف درې میاشتو کې دوه میاشتو کې یعنی دا خپله یو زمينه سازي ده دوی ته او دوی د نرس په صفت په صحت امي کې په دنده وګمارل سي هم کاریابي سو هم انکشاف متوازن او هم جنډر مراد او کچيري په هر څه سترګي سره پټو دا هم مناسب نه ده بل مثال دی د ولایت مقام درکو د ولایت مقام ته خزیره روحانی وی متاسفانه نارینه تذکرویشون کی حاضر وی دوی حتی مګه دی د ولایت په څنګه کې داس یو متخصص کس نه لرو چې دا یو خمه حریر وی دا په داس حال کې چې د ادبیاتو د ډپارټمنټ داسې فارغین موږ لرو چې د هغوی املا، انشا، برخورد، سویه، سلیقه، رواني حالت کاملا منظم وي. دوی کولی شي چې یو ښه د اسایی او د ثبت احوال نفوس مامورین واوسي. دا یو زمینه سازي ده. او بل هم به خپل افغانیت مد نظر نیول سوی، هم به اسلامیت مد نظر نیول سوی وي، هم به زمینه سازي سوی وي نجونو ته. تاسی په ټول ولایت کې وګورئ، په هر ادارې ته چې تاسې ورځئ ټول اداره ټول بستونه ذکرو نیولي دي.
دا ښځو چارو ریاست کې هم نارینه د ښځو په نسبت زیات دي.
بلې بلې، یو مثال یې دا تاسې ژوندی مثال راکړ. دا په داسې حال کې چې د ښځو چارو ریاست په نوم یادیږي، په هغه کې نارینه باید څه وکړي؟ وروره، دا صحیح نه ده. بل مثال قضای دولت کې درکو، بل مثال همدارنګه په فواید امی کې درکو. بهتره او افضل زمینه سازی دوی ته په صحت امی کې، په زراعت کې او په تعلیمي سکتور کې مهیا کېدلی شي. ګورئ، په ټول پانتون کې تاسې وګرځئ، نه خزینه مامور نه لرو. هغه نجونې چې دوی هلته ورځي، دوی به د نارینه مامور سره برخورد کوي. دوی به خپل
تاسې وبخې د پانتون مثال هم ورکړو. په پانتون کې د لیلی هغه د خزینه لیلی هغه کارمند سي، دغه نارینه ده،
هغه نارینه ده. دا ډیر ګوره خپل یو بحران ده. ګوره چیرې د ولایت اداره، د پکتیا ولایت رهبری، د پکتیا ولایت قومي مسیران، د پکتیا ولایت علما د ته توجه ونه کوي، ګوري دا غټ بحران ده. زه جدن ورسره مخالف یم چې جلی ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم وکړي، ولی خپلې خور ته اجازه ورکوي چې دیوانارینه نه تذکره ترلاسه کړي. زه ډیر تاسف کوم چې د پکتیا یوه خور راځي نارینه نرس ته او د هغې په واسطه پانسمان کیږي. دا په داسې حال کې چې د ساينس ډپارټمنټ فارغینو ته زمينه د کار نه برابرې کی. ټول مکلفیت د مګه د ولایتي چارواکو ده، او جنډر او متوازن انکشاف او انجونو ته د کار زمينه مطلق باید د ولایتي ادارې لخوا، بلخص د شورای ولایتي لخوا، د تاسې مدني فعالانو په واسطه او د علماو لخوا زمينه سازي مناسب شته. نه تنها په معرف کې، بلکې باید په هر سکتور کې ورته مساعده سي، تر څو تشویق هم سي، ترغیب هم سي.
و مننه قیصب کور مودن شهاب صاحب د رئیس صاحب خبر سره څومره موافق یاستئ؟
مننه کوم طفان صاحب، رئیس صاحب خبر سل په سل زما موافق هم سره، او رښتیام د ستونزې وی چې د دې لپاره د حل لارې ورته وسنجولي. کچرته مثلا پکتیا ولایتي شورا یا د ریاست معرف غواړي په پکتیا کې د تعلیم سطحه لوړ شي، نو دوی ته په کار دي چې په کم سکم د وناسو په مکاتبو کې یا لیسو کې کوم نارینه استادان دي، د هغو په ځای دې همداسې در معلمین نه چې کومې فارغې سوي معلمانې دي چې ښه استعداد لري، او دوی کوی سي چې مثلا هلته په مختلف مضامین تدریس کړي. مثلا موږ دلته په ساینس کې فزیک، کیمیا، ریاضي او بیولوژي څانګې دي چې دې نه په قدر کې فارغېږي موږ نه. چې د یو مثال همدغه ده چې موږ در معلمین نه یوه اوناسه فارغه سوې وه، بیا پوهنتون ته لاره پیدا کړه، او اوس راغلې ده موږ سره همدلته همکاره ده، استاذه ده، او جنکیانې لا ښه زده کړه تېر کوی سي. نو که چیرې غواړي چې د تعلیمي سطحه لوړه سي په پکتیا کې، نو ښځینهو ته دې باید هماغه ښځینه استاذانې مقررې سي تر څو ښه زده کړه وکړي.
مننه. تاسو د خبرې د لا بشپړېدو په خاطر دومره ویلی سي چې د عالم خزان په لیسه کې څو ورځې وړاندې موږ پوښتنه وکړه، 12 استاذانې کمی دي، او دا استاذانې غیر حاضرې دي. دوی په خپل وخت حاضرې نه ورکوي، ولی بیا هم په واسطو او خبرو باندې معاشونه اخلي. نو موږ به بیا هم د خوندو لور ته راوګرځو. فریدي، تاسو وایي دغه ستونزې تاسې مخکې یادې کړې، او رئیس صاحب هم ستونزې یادې کړې، شهاب استاذ هم یادې کړې، نورې داسې کومې لویې ستونزې یا ننګونې چیلنجونه دي د نجونو په وړاندې؟
د وناسو نور ستونزې دا دي کنه چې کله چې دوی در معلمین نه فارغېږي، هغوی لپاره نور امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي، معنوي امتیازات، ځکه هغوی کولی شي تر څو لوړ تحصیلات وکړي باندې کولی شي چې لوړ تحصیلات وکړي. مثلا د دې ځای څخه پوهنتون ته لار عمومي د ساینس په بخش کې، او هغه څخه وروسته کولی شي چې دلته استادان شي، تر څو کولی شي وناس طبقه هم هغه څخه ډېر ښه فائده ترلاسه کړي. مثلا لکه موږ یو استاد د درملمین کې لرو چې هغه د دې ځای څخه فارغ شوی ده، خو اوس لیسانس ده، چې کولی شي موږ ته هم په ډېر راحتي سره تدریس راکړي، پدا سرکو وسیږي زمونږ لپاره هم داسې امتیاز ووسی تر څو مونږ وکول شو نور لوړ تحصیلات چار دفاس یعنی وروسته لوړ تحصیلات دولتي چارواکو لخوا موږ ته راکړل شي. دا به یو ډېر ښه د وناسو لپاره یو ډېر ښه لار وي تر څو وکولی شي ټولنه هم یو ځای ته ورسیږي، ځکه تنها نه شي کولی چې ذکور په دولتي چارو دولتي ریاستونو کې کار وکړي، ځکه چې ذکور سره که چیرې وناسو اوسي زه فکر کوم چې ټولنه به ډېره ښه پرمختګ وکړي. خو دوی یوازې دا فکر کوي چې یوازې باید وناس طبقه معلمه شي یا استادان شي، خو داسې نه ده، باید هغوی ته ریاستونو کې هم کار ورکړل شي تر څو کولی شي نور چې کله دوی ځي ریاست کې کوم مشکل ولري په راحتي ډول سره هغوی خپل مشکلات وړاندې کړي تر څو د اسلام له نظره د دود او رسم له نظره کوم مشکل هغوی ته ایجاد نه سي. دا کولی شي دولتي چارواکي دا مشکل حل کړي، ځکه چې موږ ډېر زیات چار دفاسي لرو دوازده فاسي لرو چې متاسفانه دوی یوازې هغوی ته د استاذي بست ورکوي، نور داسې یو څه نه ورکوي تر څو هغوی په لوړو کار وکړي.
مننه. مسلم، نظر شما؟
تشکر. نظر ما ای است که باید دولت درباره امنیت فساد اداری زیاد توجه کنند، به خاطر که در پنتون وقتی که شاگردان امتحان میتن یا مسئولین امتحان میتن هم کسایی که واسطه دارند هم کسایی که رشوت میتن اونا زیادتر کم بیان بشن و کسایی که بیچاره غریب هستند اونا پس میمند اگرچه لیاقت زیاد هم دارند. وزارت فقط خواهش ما می است که فساد اداری را از تمام کشور ما دور کنند و کشور ما از فساد اداری پاک کنند و دیگه مشکل ما این است که باید دولت بدون از اینکه در ولایت پکتیا 15 تعلیم تربیت 15 طب متوسطه را در پکتیا ایجاد کنند تا ما بتوانیم بدون اینکه ما 15 تعلیم تربیت را بخوانیم 15 طب متوسطه را بخوانده بتوانیم تا به کسایی خواهرای ما که مشکلات دارند که یعنی رسم رواجشان ایجاد نمی کنند که پیش دکتر طبقه ذکور برند اونا را می توانیم
مننه. خوشحال سید آزادی رادیو دزوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو هغه اوریدونکو ته یو نوې سلام چې هم د اوس زمونږ له خبرونه سره یو ځای سوي دي. زمونږ د نن ورځ دزوان فکر خبرونه موضوع ده په پکتیا کې د خزینه پاریغو زده کوونکو د نک د کار لپاره نظم نسازي د باس ګډونوال مودي د پکتیا لیدر المعلمین رئیس اتا محمد کاله د پکتیا لیدر المعلمین د څر لسم ټولګي زده کوونکو فرید حبیبي او نسرین مسعودي ځوان استاد قدرت الله شاه عبدی ته بیا هم خره غلاست ویم په ورستوي کې د دوی نه د دیشته یا د شو ستونزو او غختنو پاړه حلاري پختم په سر کې هم د قانې صاحب ته مایک په اختیار کې ورکوم سی په لندو یو په یو ټولي غختنه را سره مطرح کې او حلاري راته وای سی څنګه کېدلې سی د ستونزې په پکتیا کې واره
د دې لپاره چې وناسو ته موږ تشویقي ترغیبی او دلا پرمختګ د پاره موږ زمينه سازي کړې وي او دوی په دې وتوانی کې چې د خپل شته ستونزو د پاره ټکی کیږي په اول قدم کې دوی ته باید موږ د لوړ زده کړو زمينه سازي وکړو. د پانتون ریاست بدون د قید و شرط باید د پکتیا علی در معلمین فارغین جلب جذب او پکې خو او قانوني او نور موارد یعنی موانع باید ایجاد نکړي. دوما مسله نوی رهبری دی مقام دی ولایت باید جدا د تفاهم وکړي چې فارغین خواند ته زمينه سازي وکړي که په ریاست عمر زنان کی وي که په ریاست معرف کی وي که په نور ریاستو کی وي. دا دوما مسله. دریمه مسله کچری زمينه سازي ونسوي دا بحران نورم دی اضافه کیدو په حال ده پکتیا به خوانی پکتیاوی او هیڅ نو دی پرمختګ ترک بب کنه لیدل کی
یعنی تاسو وایئ سی ک چیرته دغه کلتوریستونزی په پام کې ونني ولسی او وسنه سر له وس کار ونسی د ستونزي یا دغه دودی مسائل به همدې پاتې یو جونې په پراتلون کې ونسی کولې په اداراتو کې کار وکي
کاملا زوایم چې دغه د علماو سپینګیرو مشایخو قومي مسیرانو دولتي چارواکو او د مدني فعالانو او بل خاص د خواندو مکلفیت چې خپل رسالت خپل مسولیت او خپل مکلفیت سالم ډول تر سره کړي. کني خدای تعالی وایي کچیر کوم قوم خپل حالت خپل بدل نکړي زه دغه قوم حالت نه بدلو. بیا هم په پکتیاوالو پورې تعلق لري د پکتیا په مسیرانو پورې تعلق لري چې دوی ته زمينه سازي وکوي او د پرمختګ سبب وګرځي.
او مننه شاب سب تاسو لنډ هلار راته وای
مننه کومه لنډ لار به همدا وی ما په نظر سي د پکتیا مکمل ټولي ادارې سي دي یعنی ټول ریاستونه سي دي په نوې تشکیل کې سي دي نوې کال یا د نوې دولت پر اتک سره د کوم تشکیلات لري په وګ کې باید خاص ونده یا خاص بستونه د اوناس ته مشخص کی ترڅو د تشویق سي او راسي په هر اداره کې د خپل ورونو سره وګه په وګه کار وکړي
او مننه فريدي تاسو سره حلاره څه ده د خپل ستونزو په اړه سي دولتي چارواکي تاسو غږ اوري او اقدام
حلاره په دغه وچ کله دولتي چارواکي موږ आवाज واوري هغه سره باید امغه حلاره باید خپل وټه کې موږ سره شته دی موږ کولای شو چې د ذکر سره وګه په کار وکړو خو چیرې دوی موږ ته موږ خپل حق غواړو او دوی باید راکړي ځکه حق غوښتل کیږي او موږ هم غواړو کولای شو چې کار وکړو نو دولتي چارواکو څخه ډېر زیاته غوښتونکي یم او هیله منده یم چې غږ واوري خو غږونه کړنه نه کی ځکه ډېر وخت همداسې کیږي او غواړم چې همدا کار وکړي اوناسو لپاره امتیازات واوسي د چار د پاس لپاره تر ځغه لوړ تحصیلات وکړي او بل دا خبره چې باید چار د پاس لپاره کله چې امتیاز واوسي باید طبي متوسط واوسي او همدارنګه نور په هنځي تل وړ تحصیلات وکړي ترسو کولای شي چې ټولن لپاره خدمت وکړي نو دولتي چارواکي باید دا په نظر کې ونیسي او کله چې دوی دا په نظر کې ونیسي چې موږ لپاره امتیازات واوسي په لوړ زده کړو کې نو باید امتیازي معاش هم ولرو
نسرین نظر شما
نظر ما امی است که باید دولت صدای ما را بشنواند و با مشکلات ما رسیدگی کند و مشکلات ما را قبلا گفتیم که باید با مسئولین دارمین و دیگر مسئولین دیگر پازیه ها باید رسیدگی شود که با اونا این زمین ها مسئله شود که اونا تسهیلات خود صورت بالا ببرند یعنی تسهیلات خود بلند ببرند و این را باید دولت با ما مسئله کنه که ما تسهیلات خود بیشتر و بیشتر بیشتر کرده بتانیم تا بتانیم با وطن خود خدمت کنیم و یک انسان یک شخص خوب با وطن خود معرفی شویم
مننه لتاس تولو خاغلی و آغلی و چخا چه لمول سرم پا بحث که برخوا خسته
مننه تاسنه مننه
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com